یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې له پی یو استودیو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلی تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړیم په دې پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د تپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشران یې هغلته دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د کابل د پلچرخي زندان د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د پاکستان په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ونیول شو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل په کابل کې چاودنې 15 تنه وشلې. نن سهار د کابل د ومی ناحیه اړوند په دوغاباد سیمه کې په کورولا ډوله موټر د ماین چاودنه شوې چې 15 تنه وشل شوې او دوه نور ټپیان دي. د کابل د پولیسو بیان فردوس فرامرز رسنیو ته په استولې پیغام کې لیکلي دي چې موټر د چرخي پلس زندان د ډاکټرانو اړوند و. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو د افغانستان حکومت په کابل کې د وروستیو چاودنو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاکل شوی دی چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله په پلازمېنې دوشنبې کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته ولاړ او د تاجکستان له یو شمېر چارواکو سره یې وکتل. د دې سفر هدف د افغان سوري لپاره د سیمې د اجماع جلبول یاد شوي دي. تر دې مخکې پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم عبدالله عبدالله ورته سفرونه کړي وو. په خوست کې نن سه شنبه د 15 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دا سیالۍ د اتلولۍ جام لپاره وي. د یادول وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه لوبې د ډسمبر میاشتې تر 1 دوام کوي. د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داسې حال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یوه غړي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید یکشنبه ناوخته هغه وخت ونیول شو چې لومړی په کراچي کې پر کور چاپه ووهل شوه. یو پولیس د نوم نه ښولو په شرط د مسجد نیول کېدل تایید کړل خو پر هغه د لګېدلو تورونو په اړه یې څه ونه ویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلۍ غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول شو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل شو. علي وزیر تیره شنبه په کراچۍ کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې شو او قاضي نوموړی د پلټنو په هدف د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکوونکو پر مټ ولګول شوه. یو اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر اونۍ په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نږدې 2,00,000 مثبتې پیښې وې او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفاتو ورځنۍ کچه هم تر 2,600 اوښته. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دغه هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیریل دیمیتریف پرون په یوه ویډیو کانفرانس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایرس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې ده چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری وزارت سباندې سل چینایي او روسي کمپني د بندیزونو هغه نوي لسته ورزيات کړی دي چې ادعا کوي چې دغه هیوادونو له پوزونو سره اړیکې لري. په دې اقدام سره به د امریکایي مالونو او ټکنالوژي ته دغه شرکتونو لاسرسي محدود شي. په دې لس کې 55 چینایي او 45 روسي کمپني شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری وزیر د دسمبر پر 28مه په وی اعلان کې دا خبر ورکړ. دا خبرونه
احمد شیبرو خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال مرا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشران یې هم هغلته دي. دا خبرې هغه په یو ویډیو کې کړي چې ویل کیږي په پاکستان کې ده.
هر څه را سره کړي دي، دلته زموږ سره څه پېښ شوي دي، خو بیا موږ مجبور یو چې راځو به دلته. یوازې د یو محدود کسان نه شي دلته، دلته زموږ تاسې ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
په غزنی کې د خبریالانو د ملي اتحادیه د مشر رحمت الله نیکزاد د وژل کېدو په اړه یو راپور درته خبرو. دا هم اوري چې نن د دسمبر 28مه د موقت یا لنډمهالي حکومت له پیل سره برابر ده. البته په 2001 کال کې د ښاغلي کرزي په مشرۍ دا حکومت رامنځته شو. دا چې دغه حکومت پلویان او مخالفین څه وایي دې ته غوږ شئ.
د موجوده نظام بنیاد هم خپل جناب کرزي سره کې خود
کله چې حکومت څو کسانو د بنو کانفرنس نه وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر وکړ چې دا ټول افغانستان د دوی ده.
په دې اړه هم یو راپور اوري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې لاسلیک کوونکي له دې تړون سره د متحدو ایالاتونو د احتمالي بیرته یو ځای کېدو لپاره تیارای نیسي. په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو باندې خپره شوې، د طالبانو د خطر د دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او د دې ډلې مشران هم هغلته اوسیږي. د دې ویډیو کره نیټه او سیمه نه ده مشخصه، خو ملا برادر پکې هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او په پاکستان کې درملنه روانه ده. په دې ویډیو کې ملا برادر له ټپي طالبانو غواړي چې اوسنی درد او تکلیف وزغمي. د افغانستان حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې په زلونو په پاکستان کې د طالب مشرانو اوسېدنه او د دې ډلې د ټپیانو درملنه تایید کړې ده. امید زهیرمال دغه موضوع تعقیب کړي او همداسي به له کابل له موږ سره په دې اړه جزئیات شریکوي. مهرباني.
په لومړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان دننه د خپلو مشرانو سیدنه او د خپلو ټپیانو درملنه تاییدوي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال دی، په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته ځي. دا ویډیو چې کره نیټه او ځای مشخص نه دی، په ټولنیزو رسنیو خبره شوې، خو یو شمېر رسنیو او ځینو کسانو دا د پاکستان کراچۍ ښار یو روغتون یاد کړی چېرته چې د طالبانو ټپیانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر هغه طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او زیاتوي، د دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی.
هر څه را سره کړي دي، دلته زموږ سره څه پېښ شوي دي، خو بیا موږ مجبور یو چې راځو به دلته. یوازې د یو محدود کسان نه شي دلته، دلته زموږ تاسې ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
په دې ویډیو کې مولا برادر له ټپي طالبانو غواړي چې اوسنۍ درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپلو خبرو کې پر امریکا طالبان برلاسي بولي، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام دراتلو هیله کوي. مولا برادر هغه ځای ته چې دی پکې ولاړ دی او خبرې کوي په اشاره وایي د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته میشت خپل مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کراوالي او ځای په اړه معلومات نه لري. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول ویډیو ښکته پورته کیږي، ولې دا یې په اړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای او څه وخت شوې ده. دا ویډیو وروسته تر دې خبرېږي چې په قطر کې د سولې خبرې د دواړو لوریو په هوکړه یو شورزي وځنډول شوې او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان ته د طالب پلاوي سفر له دوی سره په مشوره شوی دی، خو اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له لږ ځنډ وروسته به د طالبانو د نوي خپرې شوي ویډیو او هلته د دوی د ټپیانو د درملنې او د مشرانو د میشتېدو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. مګر د دې وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو دا خبره کړې چې د طالبانو مهم مشران په پاکستان کې دي او د یو شمېر ټپیانو درملنه یې هم هملته کېږي.
مننه امید زهیر ملو، په دې اړه راپور راکړه چې په پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر د سفر پر مهال د البته ملا برادر هلته د ټپي طالبانو څخلیدنه کوي او هغوی هڅوي چې د ده په خبره لا غښتلي واوسي. تاسو ازادي راډیو ته خوږ یاست.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد پرون په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د غزنی خبریالان وایي هغه یو زړور، زیرک، زړسوان، د خواخوږی او د ملي فکر څښتن خبریال و. حبیب الرحمن تأثیر د رحمت الله نیکزاد په اړه باندې یو راپور جوړ کړی چې د نیکزاد په غږ پیلیږي.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را ما مراسم فاتحه خوانی برش گرفتیم و ما از طرفین درگیر خواهش داریم که خبرنگار را هدف قرار ندهند. در جامعه خبرنگار است که صدای مردم انعکاس بده.
دا در رحمت الله نیکزاد ژغ دی چې د ازادي رادیو د وزل سوی خبریال محمد الیاس دایی د وژلو په خلاف یې ژغ پورته کړی و، خو دا دی چې دغه ژغ په خپله هم د تل لپاره خاموش سو. نیکزاد د دوشنبې په ورځ ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبریال وو او له شاوخوا شلو کالو څخه یې په غزنی کې له بېلابېلو سیمه ییزو، ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی و، خو په دا وروستیو کې هم مهاله له الجزیره نړیوال تلویزیون او اسوشیټیډ پریس خبري آژانس سره کار کاوه. نیکزاد له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه مشر هم و. هغه یو زړور، زیرک، زلسوان، خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان و، خو دا چې څنګه خبریال و. په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي
نیکزاد یو ډیر باجرأت، ډیر متحرک خبریال و. هغو ساحو ته چې نور خبریالان نسو اتلای، هغه سوژو ته چې نورو به نه ورپام، دغه په لومړي قدم کې ځان ورسولی و. مجموع کې ټول خبریالان د غزنی په ده باندې راټولو، ډیر منسجمې ساتلی و او یو ډیر ښه انګیزه یې ورکوله.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ ټولنې مشره خدیجه اشرفي بیا رحمت الله نیکزاد یو صادق خبریال یادوي. دا وایي په لرې پرتو سیمو کې به یې د خلکو ګونګ غږ ته هغه ژبه ورکوله چې په غزنی کې بل کوم خبریال توان نه درلود.
صادق خبریال و او لرو پرتو سیمو ته وتلل او هلته به یې د خلکو آواز وچتول. نیکزاد هغه غږونه وچتول چې تر اوسه ډېریو خبریالانو نه و اوچت کړی.
دا رحمت الله نیکزاد د وژلو پړه دغه راپور تر چمتو کولو پورې کومې ډلې پر غاړه نه داخستې. د هغه ورور حفیظ الله په څو لنډو خبرو ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د پولیسو د څېړنې ډله تللې. له هغوی څخه به پوښتنه کوم چې جریان څه دی. نور په دې اړه څه نسم ویلی.
ټیم بررسی رفته د ساحه از وپرسان کنیم که جریان چه رقم است. دیگه فعلا ما چیزی گفته نمیتونیم.
دولتي چارواکو تر اوسه پورې د رحمت الله نیکزاد د وژلو تور په چا نه دی پورې کړی، خو د هغه د وژلو پخلی یې کړی دی. وسلوالو طالبانو د رحمت الله نیکزاد وژل کېدل غندلی دي. د دغه ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په غزنی ولایت کې د هیواد یو مسلکي خبریال رحمت الله نیکزاد په شهادت رسېدلی. موږ دا بزدلانه عمل په کلکه کغندو او دا وژنه د هیواد لپاره یو ځای بولو. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب او ملاتړ ټولنو تل پر خبریالانو برید غندلی او دا یې پر رسنیو د بیان پر ازادۍ او تر څنګ یې پر ولس برید ګڼلی دی. دوی وایي حکومت باید د بیان د ازادۍ له ملاتړو سره یو ځای د هر هغه ګواښ مخه ونیسي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي.
دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د هرات په صنعتي نندارتون کې 15 تړونونه وشول او د څه باندې 1,000,000 افغانیو په ارزښت توکي پلورل شوي دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فؤاد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه نندارتون څخه څه باندې 10,000 کسانو لیدنه وکړه او د 1,200,000 افغانیو په ارزښت بیرابیل توکي وپلورل شول. نوموړي وویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت به کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف په کور دننه او بهر ورته نور نندارتونونه هم جوړ کړي. د هرات په دغه درې ورځني نندارتون کې څه باندې 100 غرفو کې کرنیز توکي، لاسي صنایع او نور کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي وو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر انورالحق هدي وایي د خصوصي سکتور په همکارۍ به تر راتلونکو 4 کلونو پورې افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شي. ښاغلي هدي دا خبرې د البدر پوروم د چرګانو د دانې جوړولو د یوې فابریکې د پرانستنې پر مهال کړي او ویلي دي چې د همګړۍ د کال نږدې 240,000 ټنه د چرګانو غوښه تولیدیږي، خو د افغانستان اړتیاوې په کال کې څه باندې 290,000 ټنه دي. د کرنې وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د البدر د چرګانو د دانې تولیدي فابریکا د حبوباتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې هم کار کوي. د کرنې وزارت وایي چې د چرګانو د روزنې د فارمونو پر وړاندې یو لوی ستونزه د چرګانو د دانې نشټون و چې لنی کمرغه د ستونزه هم هواریږي. د البدر د چرګانو د دانې تولیدي فابریکا د ورځې 140 ټنه د چرګانو دانې تولیدوي. دغه کمپلیکس د کابل ولایت د بګرامۍ پورسوالۍ کې په 250 جرب ازمکه کې د 1,000,000 ډالرو په لګښت د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی چې سرګونو کسانو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ لس پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 402 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واورېدل. اوس راځوي وي سیمهیزي او نړیوالې موضوع ته. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي له دې تړون سره د امریکا د احتمالي بیرته یو ځای کېدو لپاره تیاری نیسي. دریو اروپایي هیوادونو، بریتانیا، جرمني، فرانسې او د چین، روسیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو مجازي غونډه کې د دغه تړون د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ لري.
د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په هغه اعلامیه کې چې پرونې تر غونډې وروسته خبره کړې، ویلي چې دوی چمتو دي چې له دې تړون سره د امریکا د متحدو ایالتونو بیرته یو ځای کېدو ته مثبت ځواب ووایي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې د راتلونکي کال د جنوري په 16 به د جمهوري ریاست دنده پیلوي، ویلي چې دی به له دغه تړون سره چې د نوموړي د مرستیال ولسمشرۍ په دوره کې لاسلیک شوی د بیرته یو ځای کېدو هڅه وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې وزیران له دې تړون سره د متحدو ایالتونو د بیرته یو ځای کېدو امکان ویني او دې ته تیار دي چې ښه هرکلی یې وکړي. د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز یو ځل بیا له دغه تړون نه د واشنګټن پر وتلو ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. له 2013 کال وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له دغه تړون څخه وتلی او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه لګولي، د دغه تړون درې واړو اروپایي لاسلیک کوونکو ډېرې هڅې کړې چې هغه خوندي کړي. ایران هم له خپله اړخه په منظم ډول د دغه تړون له ژمنو سرغړونې ته دوام ورکړی او په اټومي تاسیساتو کې د سنتریفیژونو د فعالولو او په لوړه او زیاته پیمانه د یورانیمو پخولو ته دوام ورکړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی چې دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي که ایران په دې تړون کې پر کړو ژمنو ودرېږي او د اندېښنې وړ پر نورو مسایلو لکه د ایران د لرې واټن یا بلستیک توغندیو د پروګرام او په سیمه کې له نیابتي ډلو د ملاتړ په اړه به وروسته د خبرو له لارې توافقات وشي. ایران ویلي چې د مزایلو پر پروګرام او پر سیمه ییز سیاست بحث نشي کېدی او واشنګټن او درې اروپایي هیوادونه دې لومړی د اټومي تړون ژمنې عملي کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تر غونډې وروسته په یو ټویټ ولیکل چې پر شوي تړون بیا د خبرو مسأله منتفي ده او ټینګار یې وکړ چې ایران به له نوي تړون سره موافقه ونه کړي. داسې پریکړې چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دې نظر پلوي کوي چې مخکې له دې چې نور ډېرې پیچلې او لانجمنې مسلې راپورته کړي، باید په لومړي ګام کې هغه څه چې له دغه تړون نه پاتې دي هغه خوندي کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې خبریالانو ته وویل چې دوی په یوه څلور لاره کې دي او زیاته کړه چې د دغه تړون برخلیک به په راتلونکو اونیو او میاشتو کې وټاکل شي. ماس دغه راز وویل د بایدن لخوا له دغه تړون سره د بیرته یوځای کېدو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو لپاره باید له ټولو لورو نور هغه تکتیکي مانورونه ودرول شي چې په وروستیو کې ډېر لیدل شوي او وضعیت یې لا کړکېچن کړی دی. د هغه په وینا دغو مانورونو دغه تړون لا زیانمن کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې هم له نسیم شفق اورو.
ویسا ورځپاڼې په افغانستان کې د چاودنو، غلاو او هدفي وژنو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې دغو بریدونو د خلکو روحي حالت سخت زیانمن کړی او اکثر افغانان فکر کوي چې ځان او مال یې په دوامداره توګه د یو نامعلوم دښمن لخوا ګواښل کیږي. ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې د اوسنیو وژنو او چاودنو یو خصوصیت دا دی چې څوک یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي او تر اخره ګونګ پاتې کیږي. لیکوال ټینګار کړی چې همدغه ګونګوالی د عامو خلکو ذهني حالت ډیر خراب کړی، ځکه په خبره یې هیڅ وړاندوینه نشي کېدی چې پیښه به چیرته کیږي او هدف به یې څوک وي. افغانستان ورځپاڼې د دغه هیواد د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې د هند د تحرکاتو له امله د سولې پروسې د زیانمنېدو خبره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان تل د نورو هیوادونو د ګټو قرباني شوی او هر ورځ یې بیا پرې کوي. دغه ورځپاڼې دغه شان د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وروستۍ څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي د افغانستان دولت کولای شي چې د مخالفو ډلو د مقابلې په هدف د فاطمیون له ډلې ګټه واخلي. لیکوال اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو ضد او نقیضې څرګندونې په ګوته کوي چې افغانستان یو نوی کړکېچ ته د تلو په حال کې دی. او صبح کابل ورځپاڼې پر حکومت نیوکه کړې چې په افغانستان کې د سانسور او د اطلاعاتو د محدودولو په هڅه کې دی. ورځپاڼې د ولایتونو د ویندویانو په خبرو بندیز د قانون خلاف عملیات کړی او لیکلی دي چې والیان د ویندویانو دنده نشي ترسره کولی او په ډیرو حالاتو کې والیانو ته د خبریالانو لاسرسی ناشونی یا ډیر ستونزمن وي. ورځپاڼې ادعا کړې چې د افغانستان حکومت د دې لپاره چې د اطلاع رسولو لپاره د خبریالانو لاسونه رالنډ کړي ډېرې لارې ازمویلي چې دا وروستی اقدام هم یوه ښکاره بېلګه ده. د لیکوال په وینا حکومتي چارواکي تر ډېره هڅه کوي چې اطلاعات په خپل وخت د رسنیو په واک کې ورنه کړي چې له دې عمله تر ډېره مسایل زړیږي او مخاطب لپاره موضوع خپل ارزښت له لاسه ورکوي.
د دسمبر 28مه په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ د لنډمهالي یا موقت حکومت د کار لپیل سره برابر ده. د بند هوکړې په بنسټ ښاغلي کرزي په 2001 کال کې د شپږو میاشتو لپاره دا شان یو حکومت د چارو واګې په لاس کې واخیستې. که څه هم حامد کرزي ته نږدې کسان د هغه له کړنو ملاتړ کوي، خو یو شمېر سیاسي څېرې پرې نیوکې هم لري. امید زهیرمل په دې راپور کې د حامد کرزي د لنډمهالي یا موقت ادارې لاسته راوړنو، ننګونو او فرصتونو ته کتنه کړې.
په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو پر رژیم د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو برید او د دې ډلې د حکومت له پرځېدو وروسته افغانستان د تاریخ یو نوی پړاو ته دننه شو. د افغانستان یو شمیر سیاسي او پوځي مشران هغه مهال د آلمان په بن کې سره راټول شول او د یو لنډمهالي حکومت یا موقت حکومت د جوړېدو په اړه یې خبرې پیل کړې. بالاخره د یوې هوکړې پر بنسټ حامد کرزی د دغه حکومت مشر وټاکل شو. ښاغلی کرزی د 1948 لمریز کال په جدي میاشت کې له برهان الدین رباني څخه چې د مجاهدینو د دولت مشر و حکومتي چارې په لاس کې واخیستې. د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د حامد کرزی پخوانی سلاکار شهزاده مسعود لنډمهالي حکومت له لاسته راوړنو ډک پوري
ټول کارونه د صفر نه شروع کړل. یعنی په دې معنا باندې چې د موجوده نظام بنیاد هم په خپله جناب کرزی سر کېښوده، د نړیوالو جلب توجه د افغانستان خواته راجلب کړل، فراوان کومکونه وشل او په عین زمان کې خطر لاسته راوړنې په معنوي لحاظ باندې د ملي وحدت راوستلو چې دا وړتیا په جناب کرزی سر کې وه.
خو پر ښاغلي کرزی نیوکې هم شته. صفیه صدیقی چې له هماغه مهال چارې څاري وایي د حامد کرزی د لنډمهالي یا موقت حکومت پر مهال نامنی پراخه شوه.
کله چې حکومت څو کسانو د بنو کانفرنس نه وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر وکړ چې د ټول افغانستان د دوی ده. نو بنان کله چې کورنۍ جوړښت رامنځته شو، کله چې تنظیمي جوړښت رامنځته شو، خلک له نظره وغورځېد.
ښاغلی کرزی لنډمهالي یا موقت حکومت سربیره د انتقالي او د 2-5 کلنو دورو لپاره د افغانستان ولسمشر و. په ښوونیزه، روغتیا، بشر حقونو، بیان ازادۍ او په ځانګړي ډول مطبوعاتو، بیا رغونې او اقتصادي برخه کې یو شمېر داسې کارونه شوي چې د حامد کرزی د واکمنۍ له مهمو لاسته راوړنو ګڼل کېږي. د ښاغلي کرزی د واکمنۍ پر مهال افغانستان وتوانېد چې د نړۍ له هېوادونو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي او دغه شان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لک ته لوړ شو. که څه هم د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې د افغانستان په بیا رغونې او نظامي برخه کې میلیارډونه ډالر لګښت وکړ، خو نیوکه شته چې ډېرې پیسې د زیربنایي پروژو پر ځای شخصي جیبونو ته ولاړې او تر دې چې افغانستان د نړۍ په کچه لومړی فاسد هیواد وبلل شو. ښاغلي کرزی د ستونزې د حل لپاره له فساد سره د مبارزې څو مهمې ادارې جوړې کړې، خو دې کارونو پایله نه درلوده. د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال له فساد سره د مبارزې عالي اداري رئیس حسین فخری وایي هغه مهال له فساد سره مبارزې سیاسي او نمایشي رنګ خپل کړ.
دولتي مقامات اکثرا هغه زورمندان او قومندانان او هغه هیڅ کله د قانون تمکین نکړه. مبارزه فقل نهادونه تشکیل وسو، سارواله هم فعال وسو، خو اما دا اقدامات ډېر گزینشی و سیاسی و اوخه نتیجه ندرلود.
ښاغلی فخری زیاتوي له اداري فساد سره مبارزې د حکومت سیاسي ملاتړ ندرلود او پوره امکانات هم نه ورکول کېدل. له اداري فساد سره له ټکنۍ مبارزې سربیره د سولې بې پایلې حادثې، اقتصادي بې ثباتي، د نشه یي توکو کښت او قاچاق او د یو بریالي بهرني سیاست نشتون هغه ټکي دي چې د ښاغلي کرزی د واکمنۍ په ټولو دورو کې منتقدین ګوته ورته نیسي. په ټولنه کې هم د حامد کرزی د محبوبیت او د نیوکو ګراف له یو او بله کم نه دی. سبیح الله محمد حضرت د ښاغلي کرزی د لنډمهاله حکومت په اړه وایي:
فست فساد نو، قتل بکې نو، مردم کشی بکې نو، مردم آزاری بکې نو، ټول آبادی دا مونږ ته پاتې ده. بین النومینال فساد هه فساد وکړي. پیسې راتلې په افغانستان کې نه مصرفېدلې، څو یوې خوا ته تللې او څو بلې خوا ته تللې، خلکو جوګو ته وغورځېد.
د حامد کرزی له 13 کلنې دورې وروسته محمد اشرف غنی د ملي یووالي حکومت په جوړولو سره د قدرت واګې ترلاسه کړل. د واک ترلاسه کولو وروسته ولسمشر غنی وویل یو فاسد دولت ورته په میراث پاتې دی او هڅه کوي چې کنټرول یې کړي.
تاسو له پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې یم. د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاس روانه ده چې یو ماشه حواله کړی ده. عبدالله عسکر ډیر سخت ضرورت لري، مریضانې دي، واورې پسوي، کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پوړو چارواکي د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي، ضرورت لري، مشکل لري، دغه مونږ ته حواله له وخت راکول نو یو جهان مننه. والسلام.
زه رحمت خان د تورخم استاس په دې کټم کوم ریزه چې کومه نو دا د دولتي غټو مقاماتو نه مدا غوښتنه ده چې کوم څه کې نه لري راغوښتل شي لکه د کورونا د فارغ په کار دا ده چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا کې نه لري ولګيږي. باید زر ته زر کم چې مسافر زی باید هغه چک شي او باید د کورونا ټیسټ ولوي شي. د ازادي راتونه مننه کوم. السلام علیکم.
حکیمان د کندهار ولایت د امن ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د اوسلو طالبان او د حکومت په مداخله د شخړو د اوربند کې او سوله وکړي. دغه د چاره ولس لپاره سوله وکړي ترڅو په هیواد کې مو امن وي او په څه کې د ټول ژوند کوي. د دواړو څو د خبرې غواړو او د سوله. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم